السلام علیکم واستړې مشه دا مشال ریډیو دا د محل په خبر کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې دي. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې موزم علي حامد زاده هرکلی کوم. په خبرونه کې د کبالي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه د ریپورتونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. خو اول خبرونه بیان پامیر صاحب.
د شمالي وزیرستان مشران وایي خپل کورونه ته ترستانېدو مخکې د قبایلي سیمو پر اصلاحاتو هیڅ خبرې نه کوي. د پاکستان پوځ مشر تور پورې کړی چې وسلوالو ته له بهره مالی سرچینې برابرول کېږي او د امریکا دفاع وزیر وایي سعودي عرب د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې نورو مرستو کولو ته تیار دی. بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوې ستانه شوی تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. جرګې ته په وینا کې ملک جان فراز ویل چې کورونه او بازارونه یې آباد شي نو بیا به د خپل راتلونکي په اړه پریکړه کوي.
په بازور شه مو سامان تباشا ته مو کېر رنگ شه نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراتې دي. یو خبره میر نه مانی اول د میر د کېرې د بازورې ابو داول کولینا یونیورسيټي کالجینا دغه د ابو تل شي هغه نه بدو دایټ مونځای شینی درته او د میر د مستقبل فیصله تو صدر کو.
د اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان ولست باور ورکړ چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلیو کورونو ته ستانه کړي او د اصلاحاتو په اړه به یوازې د ولست سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي. په جرګه کې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړو غوښتنه وکړه چې اف سی آر دې ختم کړل شي او قبایلي سیمې دې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې ترهګرو ته له هیواد بهره مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کېږي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یوه غونډه کې وکړه. بیان په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړی. بیان وایي په غونډه کې له امنیتي او استخباراتي چارواکو علاوه وزیر اعظم نواز شریف د ملي امنیت سلاحکار ناصر جنجوا او د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم ګډون وکړ. د آی اس پی آر په بیان کې راغلی په غونډه کې د هغو مخالفو استخباراتي ادارو او د هغو د ملاتړیو پر رول خبرې وشوې چې په پاکستان کې بي ثباتي پیدا کول غواړي. بیان وایي په غونډه کې پر ډیورن کرښې د امنیت ټینګښت په اړه هم بحث وشو. د آی اس پی آر بیان زیاتوي چې وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې حکومت او ټول ولس د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د پوځ او استخباراتي ادارو تر شا ولاړ دی. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. تیره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وزارت ویاند شکیب مستغنی مشال راډیو ته ویل هیله مند دی چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د سولې بهیر چوکاټ پرمختګ وشي او له وسلوالو طالبانو سره د خبرو بیا پیل لپاره به عملي اقدامات وشي. تر دې مخکې د کابل، اسلام آباد، بیجنګ او واشنگټن استازو دوه غونډې کړې دي. هلته د افغانستان سولې عالي شورا تیره ورځ ویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ګډون امکان نه ردوي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پېښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارچن د خیبر پښتونخوا بلدیاتي ادارو له چارواکو سره ولیدل. میګا د امریکا له قونسلګرۍ په خپور شوي بیان کې راغلي غونډې ته په وینا کې قونسل جنرال ویلیام مارچن وویل په دې وروستیو کې د امریکا نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ای آی ډی د پښتونخوا بلدیاتي ادارو مرستې او د چارواکو روزنې لپاره د 25 میلیونه ډالرو یو څلور کلنی پروګرام پیل کړی دی. بیان زیاتوي په غونډه کې د خیبر پښتونخوا له یو شمېر ضلعو څخه د ناظمانو او نازب مانو په ګډون د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان هم ورغلی وو. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه چې ورته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو وسنی قومندان جنرال جان کیمبل معلومات ورکړل. کیمبل ټینګار وکړ چې امریکا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر نه کموي.
I still assess that at least 70%
زما ارزیابی دا چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصد برخه ده رهبری د کمزورتیا لامل ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي.
د جنرال جان کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسی چې پر ځای به بیا جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې مشر شي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایس د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړې چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیات مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ایتلاف د دوی وړاندیز ومني نو هیواد یې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره د ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دی. برید جنرال احمد عسیری تیره ورځ وویل پر دې وړاندیز به د روانې میاشت په وروستیو کې په برسلس کې د ایتلاف له مشرانو سره خبرې کوي. عسیری دا ونویل چې ریاض په شام کې د څومره سعودي پوځیانو ځای پر ځای کولو ته تیار دی. کارټر په واشنگټن کې تصدیق وکړ چې دا وړاندیز د برسلس د خبرو په ایجنډا کې شامل دی. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله مړ شوی دی. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلی چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې کیږي. یو شپېته کلن حیات ګردیزی د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و او له 3 کلنۍ راهیسې په حجرو او محفلونو کې د سندرو ویل پیل کړي ول. وروسته یې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون لپاره هم سندرې ویلې وي. ګردیزی د افغانستان هنرمندانو ټولنې مشر هم وو. دا د دې مهال خبرونه. اوریدونکو نن په پاکستان کې رخصتی ده نو د کرنسۍ او اسعارو به نشو درته درکولی. البته د موسم حال له سراج زهیر اورو.
د موسم حال د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې غوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت کم نه کم 10 او زیات نه زیات 20، بنو کې شپږ او 22، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 4 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل او د موسم حال مو له سراج زهیر واوریدو. په خبرونه کې به واوري د قبایلی سیمو اصلاحاتو کمیټه مشر سرتاج عزیز د وزیرستان جرګې ته ډاډ ورکړی چې د 10 سپارښتنې به د قبایلو په نظر ولاړې وي. دا پاکستان پوز مشر تور پورې کړي چې وسلوالو ته له بهره پیسې ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې ګوري خو ځینې شنونکي د اسلام آباد له روله خوښ نه ښکاري.
کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراءات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
د باچا خان پوهنتون زده کوونکو د یونیورسټي د بیا خلاصولو غوښتنه کړې.
پسته کېدل او خاصې مشهودو یونیورسټي کولو کې
شننې او تبصرې هم در خبرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې ټول کډوال خپل کلو ته نوي ستانه شوي او سیمه یې نوي آباد شوي تر هغو د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرعلي کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسي او د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې له غړو سره یوه جرګه وکړه. د اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د شمالي وزیرستان له ولس سره ژمنه وکړه چې سږ کال به ټول کډوال خپل کلو کورونو ته ستانه کړي. هلته د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د اف سي ار ختمولو او قبایلي سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه وکړه. د پرونی جرګې مفصل حال عمر دراز وزیر راکوي.
دغه جرګه ته گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباسي، پاکستان مشیر خارجه سرتاج عزیز او سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ راغلي ول. شمالي وزیرستان ټولو مشرانو متفقه غوښتنه وکړه چې تر څو دوی خپلو کورونو کې آباد نه وي، بازارونه جوړ شوی نه وي، اصلاحاتو په عمل خبرې نه کړي. عثمان زای مشر ملک رب نواز پلاوی نه کې وویل
پاکستان د میخ مل قایمی به پښینا او خلی خدا کوم د جبلاوینا بدخانه بربود یکلی میخ کرینا تباکر سکانی نه اډان کړل، بازوري نه اډان کړل، میخ یو ورډ کړي د میخ خوان دی مانځه په پنجاب شه ګرځي، په پېښور شه ګرځي، په واټ شه ګرځي، باندې په اتوز د پورا شرم دایدا د اتوز د پورا ضروري نه و مې ربانیو کا بدخایې چې ورشتہ خپل دی ګناه د خپل خزونی نقصان دا نقصان حکومت ورکا.
ملک جان فراز وویل کلا چې په خپل سیمه آباد شي او بازارو نه جوړ شي پس به په اصلاحاتو خبرې کړي.
په بازور شه مو سامان تباشا مو کیر رنگ شو کیر شه مو سامان تباشا نن پټنټینا شه مو خواندې ماندې پراته دي. یو خبر امیر نه مانی اول د میر د کیرې د بازورې ابوداول مو کیر دا بوت کړل شي کولینا یونیورسټي کالجینا دغه دا بوت کړل شي هغې نه بعدو دا ایک منځای چینی دلته او د میر د مستقبل فیصله تو صادر کړو.
بل طرف ته شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې او ځوانانو تنظیم مشرانو کمیټي وړاندې غوښتنې وکړې چې اف سی آر دې فوري ختم شي او دوی د خیبر پختونخوا سره یو کړي. د تنظیم یو غړی خلیل خان وایي اف سی آر قانون چې چا جوړ کړی ویل کېږي چې ژوندی وي اوس نو د شرمه به هم مړ شوی وي. زموږ چې څومره هم توانونه وشول د اف سی آر له وجې مو شوي. پنجاب کراچی او نورو ځایونو کې هم ترهګرۍ پیښې کېږي خو دغلته خو کورونا نه ړنګولی شي. لهذا اف سی آر دې فوري ختم شي او مونږ دې په خیبر پختونخوا ورګډ شو. که اف سی آر ښه قانون وي نو اسلام آباد کې لاګو کوي، که ښه قانون وي نو په ټول پاکستان یې لاګو کوي. دغه موقع د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز جرګا ته باور ورکړو چې زربا کډوال واپس کړل شي.
ضروري خبر دا ده چې اصلاحاتو لپاره وخت پکار دی، بل چې دا فوري کار نشي کېدی. خاص طور پر دوه قبایلي علاقو کې ډېر مصیبت راغلی او ټول ناول ترجیح دا دی دې کال کې دنه دنه راشتو وو میاشتو کې ټول خلک پر ځای ته راشي. تاسو دا یقین رکھوم چې ان شاء الله زموږ سفارش شي هغه به تاسو د خیراتو ترجمانی کوي.
جرګې پر مهال مشرانو د خیبر پختونخوا گورنر سفران وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پولیټیکل ایجنټ او امنیتی ځواکونو مشرانو نه دا غوښتنې هم وکړې چې دا دوی د بازارونو نه پستې اوس د دوی کورونو ډنګول او سامانونو خرڅول بند شي. بنو غلام خان هایوی د تجارت لپاره کولاو شي، سکولونه کالجونه او پانتونونه دې جوړ کړل شي او ټول مارکیټونه دې په هماغه ځایونو بیرته جوړ کړل شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان پوزمشر جنرال راحیل شریف تور پورې کړی چې وسلوالو ته له هیواده بهر مالی سرچینې برابرول کیږي. د پاکستان پوز اماړیکو دفتر آی ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال راحیل شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت پاړه په یو غونډه کې وکړه. تفصیل ریاض مساخیل راکوي.
د پاکستان پوز د اما اړیکو سانګې یا آی ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان وایي پوزی مشر دغه خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه شوې غونډه کې وکړه. د تور پورې کړو چې وسلوالو ته له بهره مالی مرستې راځي او په هیواد دننه ورته اسانتیاوي برابرېږي، خو خبر پاڼې په دغه اړه زیات تفصیل نه دی ورکړی. غونډه کې د هغه مخالفو استخباراتي ادارو په کردار هم خبرې وشوې چې پاکستان کې بې ثباتي پیدا کول غواړي او د پاکستان ګټو ته زیان رسوي. په وخت وزیر اعظم ډاډ ورکړو چې ټول کام او حکومت د پوز او استخباراتي ادارو په شاول اړ دی. غونډه کې د وزیر اعظم او پوزي مشر ترڅنګ داخله وزیر چودري نثار علي خان او د کامی سلامتي مشیر ناصر جنجوا هم موجود وو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپاش پک سویويش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15028 کلو هرتس اوریدل شي.
یو
د افغانستان بارنو چارو وزارت وای هیله مند چې له طالبانو سره د سولې خبرو له چوکاټ ټاکلو سره به د روغې بهیر په لړ کې عملی اقدامات وکړي. د بارنو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد، بیجینګ او واشنگټن استازو جدیت ښایي چې د شنبه یا خالی په ورځ په غونډه کې به د روغې بهیر پر چوکاټ مهم پرمختګ وشي. خو د چارو پوهان اندېښمن دي او وایي ښایي په اسلام آباد کې کیدونکې څلور اړخیزه غونډه پریکنده نتیجې ونه لري. اجمل تورمان معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په څلور اړخیزه غونډه کې د غړو هیوادونو جدیت ته په پام سره تمه ده چې د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پنځشنبه په ورځ وویل چې د څلور اړخیزې غونډې دریم پړاو به د سولې د خبرو لپاره د لارې نقشه وروسته کړي.
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیلشته چې د لارې د نقشې په ورستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملی ګامونه پورته شي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړه شي. د دغه غونډې دوهم پړاو ناسه د روان میلادي کال د جنوري په 13مه په کابل او لومړی پړاو تر دوهم پړاو ونې مخکې په اسلام آباد کې جوړه شوې و. د لومړي پړاو غونډې موضوع د غړو هیوادونو د دندو په لایحو او د دوهم پړاو غونډې موضوع د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې برابرول ول. د افغانستان د سولې لپاره دریم پړاو څلور اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې په پلازمینه کابل کې خپل حملو ته زور ورکړی او د سولې په خبرو کې د خپل ګډون په اړه هم څه نه دی ویلي. د پګواش په غیر رسمي ناسته کې چې شاوخوا لس ورځې مخکې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شوې وه، وسلوالو طالبانو په خپلو پخوانیو شرطونو لکه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او نورو مواردو ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي داسې یوه پریکنده نتیجه چې افغانان یې له دغه غونډې تمه لري ترلاسه نه شي. د چارو کارپو محب الله شریف وایي
چې څومره فکر کوم په دې قضیه پورې اړوند داسې یو جدیت چې هغه د وکولای شي د افغانستان په اړه د چین، امریکا او د پاکستان او افغانستان ترمنځ کوم تړون یا هوکړې ته چې سره رسیږي د هغې په ارتباط باندې کوم جدي ګام اوچت شوی وي یا د په دې ارتباط باندې کوم نوي جدي اجراءات شوي وي داسې یو څه شی تر اوسه پورې نشته.
په دې وروستیو کې د چین د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوال وکولای شي د سولې د لارې پر یو داسې نقشې سره سلا شي چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي. خو د چارو کارپوه عبدالله واحد یار وایي چین او امریکا د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې څارونکي رول لري او په یاده برخه کې د پاکستان د همکارۍ په تړاو په نوموړي هیواد لازم فشار نه راوړي.
د اجمل تورمن پر ریپورت کې تاسو اوریدل چې ټاکل شوی د خالی پورس په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي درې مغونډه وکړي چې پکې به له طالبانو سره د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې کیږي. تر دې مخکې و غونډه په اسلام آباد او بلې په کابل کې شوې ده. د چارو پوهان وایي د کابل حکومت هیله مند چې خبرې به نتیجه ورکړي خو د سولې بهیر به له ننګونو ډک وي. ځینې شننونکي البته اندېښنې لري چې ښایي بهیر مثبتې پایلې ونه لري. احمد لا معلومات لري.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان، افغانستان، چین او امریکا مشتمل د څلور رکنی رابطه کمیټې د درې مغونډه ده چې دراتلونکو خالی پورس با په اسلام آباد کې کیږي. د ذکر دا چې د 13 میاشتې په 13مه نیټه د دې څلور رکنی رابطه کمیټې غونډه په کابل کې او په 11مه نیټه په اسلام آباد کې ترسره شوې و. په پاکستان کې کارپوهان د دې غونډو په حق لته نظر لري. خبريال او افغان چارو نظر لرونکو رحیم الله یوسف زئی وایي چې په 13 دوه غونډو کې خو پرمختګ شوه دی او دراتلونکو غونډې به هم خې نتیجې راوځي.
دغه دوه غونډې چې اسلام آباد کې او کابل کې پاره کې خو تیارې تر ډېر حد پورې شوې دي. د درې غونډې چې دا اسلام آباد کې نو دې کې به نورې فیصلې وشي او یو قسم له پروګرام به جوړ شي چې دا مذاکرات به کله کېږي، کوم ځای کې به کېږي، څنګه به کېږي او دې نه پس به بیا دې کوشش کوي چې افغان طالبان سره خبرو وکړي او هغه مذاکرات ته تیار تیار کی او دغه وضعیت امید د پاکستان نوی چاغه د کوشش وکي افغانستان حکومت خو ډیر خوشبینه دی خدا د چې دا کار ډیر مشکل دی نو په دې کې به نور زیات کوشش کول غواړي
د یادونه دا چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په اسلام آباد کې شوې د اسیا زړه کانفرنس کې په دې خبره اتفاق شوی وو چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ ولاړ مذاکراتي عمل بیا شروع کول او دا په خطوګه سر تر رسولو لپاره به څلور اړخیزه کمیټه جوړولې شي دا د هم یادوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د تیر کال په جولای میاشت کې د مولا عمر د مرګ خبر ورسته د ځنډ ښکار شوی وو خو په خوانی سفارتکار رستم شاه مومند وای چې لدی غونډو خوشبینه نه دی
امریکای اعلان کو اوس سره موږ افغانستان وتلو ته تیار نه یو بل دا چې اوس پورې طالبان په خپل مطالبه باندې ټینګ دي تر څو پورې خارجي قوا د وتلو لپاره یو ټیم ټیبل نه تیار شوی نو موږ خبرې نه کوو دریم دا خبره چې دا دوی چې کوم خلک راوړي پاکستان خبرو ته دا طالبان نمائندگان نه دي د طالبان نمائندگان ما غو چې کوم په قطر کې کوم کانفرنس کې شریک شو هغه د طالبان اصلي نمائندگان نو کاسي هغه نقلي نمائندگان راشي او خانه پوری شي زه فکر کوم چې دا خبرې بیا مخې ته وره نه دي
بل خو ځنې افغان سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته وویل په 13 میاشت کې په کابل کې شوی څلور اړخیزه غونډه کې دا تجویز ورکړی شوی وو چې د ډیپلوماټانو په کچ غونډو سره سره د پاکستان او افغانستان د فوزی او استخباراتي ادارو په کچ هم رابطه پکار دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وای د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقوقونه څه ته وای آیا اسلام او دیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ آیا د پښتنو جرګه هم له دیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
دا مشال ریډیو دا د چارسدې بچا خان پونتونز د کونکو د جنوري شلمې بریټ پلټونو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې نیز د کونکو 13 ورځې پیښور خبريالانو په مرکز کې خبري غونډه ته ویل ک په یو ونه کې د نننه پونتون بیا خلاص نکړل شو او د دوی غوښتنې پوره نکړل شوې نو دوی به په پیښور او اسلام آباد کې په احتجاج لاس پوري کړي زلان یوسف زئی معلومات لري
د بچا خان په هنتون د سټوډنټس اکشن کمیټې چیرمن حضرت علي یوسف زئی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی غوښتنه دا چې د بچا خان په هنتون د وجل شوی کسانو د کورنۍ غړو او جوبل شوی د کوونکو ته د آرمی پبلک سکول د پیخې د متاثرینو په ډول مراعات ورکړي شي
سټوډنټس له سکالرشپ ورکی سټوډنټ په سکالرشپ بارو لیږي او چې دا کم په یونیورسيټي کې چې دا کم حالات چې دا کم د سټوډنټ کونسلینګ وشي خاص کر دې سټوډنټان د دې چې مینټلی ډیسټرب دي جوډیشل کمیشن موږ مطالبه کوو د پر زور طریقې سره د چیف جسټس اس نمون دا مطالبه کو چې سو موټو اکشن پدې باندې والی چا یا دا دومره غټه واګه یو شو هیڅ چاره دې د غوونکو چې څنګه و شو سچلو شو
د باچا خان په هنتون یو ځدکونکو احسان وای چې رده په نظر وفاقي او صوبایي حکومتونه او امنیتی ادارې د باچا خان په هنتون د بریټ برابر ذمہ دار دي او یوازې د وایس چانسلر پر ضد ګام پورته کول ناانصافي ده او دا چې باید د ځدکړو جاری ساتلو لپاره په هنتون زر تر زر خلاص کړی شي
موږ وی سی صاحب سره میټینګ وکړو موږ غوې ته ول چیرې تاسو ټیک ته دومره حادثه وشوله څه کېدل خوسه مو شو د یونیورسيټي کولاو کې چې څه ده نه پسوي نو هغه به کیږي خو هغه وس کم دي خپل مسلو کې نه خدي د یونیورسيټي کم دي مونږ نه کولاوي دا هغه غوتن هغان هر یو شی چليږي ټول زور څه کم دي سټوډنټ لورزي خو هغه د هر سایډ نه دي
خبري غونډه تاسو د کوونکو ویل چې کده دوی غوښتنې په یو هفته کې دننه پوره نشوي نو دوی به په غټه کچا احتجاج پیلولو باندې مجبور شي
مانو فضل اختر فرست پوینټ زمونږ دی چې مونږ بدل تب چانسلر چې کوم هاوس ته کنه گورنر هاوس دی مخه تب مونږ درنکو او فائنلی زمونږ دا ډیسیژن دی چې مونږ به اسلام آباد ته ځو اول ته مونږ پارلیمنت هاوس ته مخه درنکو او هغه درنو مونږ هغه ټیم پوری چی زمونږ د ټول ځمانی وبې شي
د جنوري په شلمه نیټه با چا خان په هنتون باندې وسلوال بریټ کې یو ویش کسان او جلی شول چې زیاتره زده کون کیو او نلس نور جو بل شول د وسلوال بریټ وروستو انتظامیه په هنتون د نابرابر امنیتی ګامونو او اندېخنو لوجه د نامعلومه موده پورې د تړلو فیصله کړی زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ دہشتگردی مکمل ختم ہو
افغانان چھو گاڑی بے شک چھو گاڑی
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
مکمل مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اورې. اجانس فرانس پریس ته خبریالانو نړیوال فیډریشن یو رپورټ په اړه لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي ل 1990 کال راهیسې تر اوسه په نړۍ کې 2299 خبریالان وژل شوي دي. په لیکنه کې راغلي تر ټولو زیات خبریالان په عراق کې وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
ایف پی خبری ایجنس په خپل راپور کې د خبریالانو د نړیوال فیډریشن په حواله لیکي چې په تیرو 15 کالو کې په ټوله نړۍ کې سکم درويشت سوا خبریالان وجلې شوې دي. د ایجنس په خبره په دغه کې عراق هغه هیواد دی چرته چې تر ټولو زیات خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه خبریالان په ټوله نړۍ کې په هدفي وجنو، بمی بریدونو، تختونو او نورو وسلوالو شخړو ترڅنګ د درغلو حکومتي چارواکو لخوا وجل شوې دي. اجانس ته د خبریالانو نړیوال فیډریشن ویلی دی چې تیر کال په ټوله نړۍ کې 112 خبریالان وجلې شوې دي. خو د دې په خبره 2006 کال تر ټولو خونړی کال وو چې پکې 155 خبریالانو ژوند له لاسه ورکړی وو. د دغه راپور له مخه د 1990 تر دا مهال ټول 2299 خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. دغه راپور کې راغلی دی چې په دغه وجل شو خبریالانو کې په لسو کې د یو خبریال د وجنې پلټنې شوې، خو تر دا مهال د یو خبریال قاتلانو ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. د خبریالانو د نړیوال سازمان غوښتنه کوي چې د خبریالانو د وجنو ذمہوار دي ونیول شي او سزا دي ورکړل شي. د خبریالانو د نړیوال فیډریشن مشر جیم باو ملها اجانس ته ویلي دي چې دوی د ډیری مودې راهیسې یو کمپاین پیل کړی چې د خبریالانو پر ضد تشدد ختم کړل شي، او د په خبره د دوی اداره هر کال د خبریالانو د وجنې په اړه چې کوم راپور خپروي د هغې مقصد نه یوازې د وجل شوو خبریالانو شمیره راغونډول دي، بلکې نړۍ ته دا هم ښودل دي چې باید خبریالانو ته د تشدد نه بغیر ماحول کې د کار کولو زمینه برابره کړل شي.
دا وو مجید بابر. ل پاکستان خبریدونکو ډان رسپانی د بشری حقوقو چارو پوه او فعال آی ای رحمان لیکنه خبره کړې چې پکې نوموړی وای په پاکستان کې د دولت ځینې مهمې دندې نه پوره کیږي. د مثال په توګه د ټولو وګړو امنیت، د غوي ازادي او د ښه ژوند تیرولو دندې په سم ډول نه ترسره کیږي. د دې په خبره د دولت یا ریاست لخوا پر زور یا پر طاقت کارولو انحصار د پاکستان جمهوریت نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقوقو چارو پوه آی رحمان لیکي په پاکستان کې په جمهوریت ډول ټاکل شوی حکومتونه اکثر د خپلو کړنو له کبله له زوال سره زیات او د اپوزیشن ګوندونو فعالیتونو له کبله له ناکامۍ سره کم مخامخ شوی دي. رحمان وایي هغه هیلې چې ګواکې سیاستوالانو د تیر وخت له تیروتنو زده کړې کړې دي او بیا به دا تیروتنې نه تکراروي خایتته شوی دي. د دې لامل دا دی چې ولس د ریاست یا دولت د ځینو اساسي کارونو په اړه ګیلمن دی، لکه ولس ته د امنیت ورکول، د خلکو د ازادۍ ضمانت او د ښه ژوند تیرولو مواقع برابرولو بنیادی دندې په سم ډول نه ترسره کیږي، بلکې ریاست د زور یا طاقت پر کارولو زیات انحصار کوي چې لکه بلې د پاکستان جمهوریت نظام له خطر سره مخامخ شوه دی. آی رحمان د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارکونکو احتجاج مثال ورکوي او وایي څو ورځې مخکې چې د پی آی ای کارکونکو احتجاج کاوه نو د تاوتر خوالی پیخ رامنځته شوه، ځکه چې حکومت د ګیلو او دریز له اورېدو انکار وکړ. همدارس د برېښنا او اوبو ادارې یعنی واپډا کارکونکي هم پارول کیږي چې د خپلو حقونو ساتنې لپاره سخت اقدام وکړي. رحمان وایي دا مسالې تر هغه نشي هواریدای چې حکومت له کارکونکو، اقتصاد پوهانو او اندېښمنو خلکو سره د دولتي ادارو شخصي کولو پر موضوعاتو خبرې ونه کړي. لیکوال نور مثالونه هم ورکوي. دی وایي په پاکستان کې ښځې تر ټولو ځپل شوې طبقه ده. ښځې تر اوسه پر دې پوه نه شوې چې دولت ولې د هغو سخت دریځ رقیبانو مخه نشي نیولای چې د وړون جنو ودولو ناسم دود پر ځای ساتل غواړي. ورسره حکومت د هغو میندو فریاد هم نه دی اوریدل چې بچی پر باچا خان پونتون په برید کې وژل شول یا ژوبل شول. لیکوال وایي په پاکستان کې د لګکۍ او اندېښنو کمولو په لړ کې هم کم اقدامات کیږي. څو میاشتې وشوې چې وفاقي کابینې د هندوانو نجونو مسلمانولو او په زور ودولو مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړه، خو د دې عملي کولو په لړ کې یې ځنډ کړی دی. د رحمان په خبره داسې ښکاري چې حکومت پر دې قانع یا قایله دی چې د ترهګرو پر ضد چې په جګړه کې بوخت وي نو د قانون څه ناڅه سرغړونې نظر اندازه یا صرف نظر کولی شي، چې دا سم کار نه دی. ورسره حکومت ته پکار دي چې که په کراچۍ کې د لاقانونیت ضد یې لاسته راوړنې لرلې دي، نو د دې دا معنی نه ده چې د بلوچستان پر هر یا زخم لا ژورېدو ته پرېږدي. په ډان ورځپاڼه کې د بشري حقونو چارو پوه آی رحمان زیاتوي د پاکستان ولس تر ټولو بنیادي ګیله دا ده چې د حکومتدارۍ نظام کیفیت خراب شوی دی. نو اوس دا د کابینې تر ټولو مهمه دنده ده چې د حکومتدارۍ لپاره پر پارلمان تکیه وکړي او پر دې پوه شي چې د اصلي جمهوریت لپاره د پارلمان سلا اړینه ده، ځکه چې پارلمان د خلکو د ارادو او غوښتنو ترجمانی کوي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د غرمې 12:00 شوې دي. لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د شمالي وزیرستان ټولو مشرانو ویلي چې کډوال خپل کلیو ته نوي ستانه شوي تر هغه د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه هیڅ خبرې نه کوي. د مشرانو تیر ورځ په میرالی کې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی او د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې لغړو سره یو جرګه وکړه. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحید شریف تور پورې کړی چې تر هغه ته له هیواد بهر مالی سرچینې او د هیواد دننه ورته اسانتیاوې برابرول کیږي. د پاکستان پوځ عام اړیکو دفتر ایس پی آر بیگا په یو بیان کې ویل جنرال شریف دا خبره تیر مازیګر د هیواد امنیت په اړه په یو غونډه کې وکړه. د افغانستان، پاکستان، چین، امریکا استازي سبا په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې بهیر پر بیا پیلولو خبرې کوي. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال ویلیام مارټن تیره ورځ د خیبر پختونخوا بلدیاتی ادارو له چارواکو سره ولیدل. د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د نوي قومندان په توګه تایید کړ. دا پریکړه تیر ماښام د کمیټې په غونډه کې وشوه. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وایي د سعودي عرب حکومت ورته اشاره ورکړي چې د اسلامي دولت وسلوالو پر ضد په جګړه کې لا زیاتو مرستو کولو ته تیار دی. کارټر تیر ماښام دا خبره تر هغې څو ساعته وروسته وکړه چې اسوسییټډ پریس اژانس د سعودي عرب پوځ ویاند له خولې وویل که د امریکا په مشرۍ ائتلاف د دوی وړاندیز ومني نو په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد جنګېدو لپاره ځمکنیو سرتیرو استولو ته تیار دي. او نومیالی افغان سندرغاړی حیات ګردیزی د زړه حملې له کبله تیره ورځ ومړ. د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګي چارو مرستیال وزیر ډاکټر کمال سعادت بیګا پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې د ګردیزی جنازه نن د کابل په عیدګاه جومات کې کیږي. ګردیزی یو 60 کلن وو او په پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی و.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریالې رابع اکرم خان نه اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي څه دي.
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي په بلوچستان کې وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبه په ورځ خوشاب تربت او د گوادر دلوي سړک رانیسو کړه. د ادارې په وینا دلوي سړک د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري یو برخه ده او د دې په ذریعه گوادر به د ملک نورو برخو سره تړلو نه علاوه د گوادر افغانستان او چین سره به رابطه هم جوړ شي. ادارې مخکې لیکي دلوي سړک د بلوچستان ترقی لپاره مهم دی نو چرته چې د دې خاص رات به د ملک په معیشت پروزي هلته به د مندکي په اقتصاد هم د دې خاص رات وي. ادارې وایي بلوچستان کې د قدرتي مادنیاتو خزانی دی خو دې مادنیاتو نه تر اوسه پورې په سمه توګه فائده اوچته نه کړې شوه او د دې قدرتي وسایلو باوجود د بلوچستان اولس تعلیم، صحت، معیشت، روزګار او د ژوند په نورو شعبو کې د بسماندګۍ ښکار دی. ادارې په وینا حکومت له بده دي د اولس ژوند ښه کولو لپاره تعلیم او د صحت په شعبې خصوصي توجه ورکول وي. د اولس روزګار لپاره به ورته په اسان شرطونو قرضې ورکول وي او په دې علاقه کې د ترقې زیاده فائده مقامي اولس ته رسولو کوشش ته وکړي شي چې هغه د ژوند په میدان کې مخکې شي. ادارې اخر کلی کې په بلوچستان کې د ترقی منصوبې شروع کېدو سره چرته چې د هغه ځای د اولس محرومیانې به ختمیږي نو د امن او امان حالات به هم ښه کېږي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان قومي جهاز سنچکارۍ خلاف د دې جهاز د ملازمینو هړتال شدت اختیار کړی دی. د ملازمینو اعلان کړی دی چې څه هم وشي د پاکستان د قومي جهاز سنچکارۍ فیصله واپس اخستو او د قانون سازۍ د ختمېدو پورې به هړتال جاري وي. ادارې مخکې لیکي چې د پی آی ملازمینو سره د یووالي لپاره د ریل د محکمې دوه غټ یونینو هم د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف د دې مسلې حل لپاره یو مذاکراتي ډله جوړه کړې ده او د نجکاری وزیر باور ورکړی دی چې حکومت د ملازمینو تحفظ لپاره هر قسمه ضمانت ورکولو په اړه تیار دی. ادارې لیکي د مثبت اشارو نه توقع کیږي چې حکومت او د پی آی ملازمینو ترمنځ خبرې اترې به سر شروع شي او دا موجوده بحران به ختم شي. ادارې په وینا د نجکاری عمل د ضرورت مطابق هر ملک کیږي، خو ضرورت دا ده چې چرته نجکاری قومي مفاد کې وي، ملازمین اعتماد کې اخیستل پکار دي او د هغوی حقونو ته تحفظ ورکول پکار دی. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په سرکاري هسپتالونو کې احتجاج خورېدل نه دي پکار، خو په یو مسلې احتجاج حل کیږي چې کله د فریقینو ترمنځ د مذاکراتو په ذریعه د یو مسلې حل په اړه اتفاق نه کیږي. ادارې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د دې احتجاج مخنیوي لپاره د یو قانون د نافذ کولو حکمت عملي جوړه کړې وه، خو داسې اقدامات د ملازمینو د آواز د لاندې کولو کوشش وي. ادارې په وینا د صوبې سرکاري هسپتالونو کې احتجاج او هړتال له وجې د مریضانو متاثرېدل یقیني دي، نو که دا مسله زیاتېږي غونډه صوبه کې هړتال او احتجاج کېدای شي. ادارې لیکي چې د دې نه بچ کېدو لپاره ضروري ده چې فریقین د مریضانو او د ولس د مسلو مشکلاتو احساس وکړي او د مذاکراتو لار خپله کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف ته پوره خستو شرطونه نه دي پوره کړي چې لکه بلې د دې ادارې چارواکي ناخوښي دي، خو بیا هم اسلام آباد ته د قرض بل کې ستور کړی شوی دی. بل خو امریکایي وال سټریټ جرنل وای په ایران کې د انقلاب له وخت راهیسې ټولنه د جمهوریت پلویانو او ملایت پلویانو ترمنځ اختلاف ښکار شوی ده. ورځپاڼې په لیکنه کې د جنت بچو په نوم یو کتاب ته کتنه کړې ده. د لیکنو مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. رویټرز خبری ایجنسی کې پاکستان د خپلو بجلی د رسد کمپنیو د نجکاری پلانونه یو طرف ته کړی دي او د تاوانی ریاستی کمپنیو د خرڅولو ورکړل شوی مهلت به هم تر تیر شي. ایجنسی کې د هغو ژمنو خلاف ورزی ده چې اسلام آباد ری کاله مخکې له نړیوالې مالیاتی ادارې یا انټرنیشنل مانیټری فنډ سره د 6.5 بلین ډالر قرضې د ترلاسه کولو په بدل کې کړی وي. په دې مسله خبر دوه چارواکو ویلي چې روانه اونۍ د آی ایم ایف او پاکستاني او چارواکو ترمنځ په اصلاحاتو کې د پرمختګ بیا کتنې په اړه یو ملاقات کې د نړیوالې ادارې چارواکي په موجوده صورتحال په غوسه شول. خو د اجانس په خبره د زیارت په ورځ آی ایم ایف اوس هم رضامندي وښودله چې د قرضې د بل کیس 4.9 میلیون ډالر پیسې به دغه هیواد ته ورکړي. له دې سره به آی ایم ایف ته د قرضې د بل کیس 1.1 بلین ډالر پاکستان ته ورکول پاتې شي. اجانس د پاکستانی او چارواکو لخلیلی کی که یو خواته آی ایم ایف د کمپنیو په نچکاره کې د زن پاړه خوشاله نه دي، نو بلخوا حکومت په نورو اصلاحاتو عمل کړی دی. هم دغه وجه ده چې پاکستان بېله کومې سزا د قرضې د بل کیس ترلاسه کولو تمه لري. رویټرز لیکي د پاکستان غربي ملګرو ترڅنګ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند اندېښنه لري چې له اقتصادي شاتګ سره به په دغه هیواد کې چې زیاتره ولس یې غریب دی او د وسلوالو له بریدونو سره مخامخ دی یو ناخوشګوار حالت رامینځته شي. خو د اقتصاد پوهانو په خبره د آی ایم ایف له کوم غبرګون سره د نواز شریف حکومت په هکله د سوداګرۍ نړیوال بازار ته منفي اشاره ورکړل کېدی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ایران پاړه غربي سیاسي اصطلاحات همیشه تیر باسون کی وي چې د کینلاسي، خیلاسي، معتدل، اصلاحخوخي، محافظه کار او حقیقت پسند غوندې ټکي ورله استعماليږي چې صحیح ترجمانی یې نه کوي. ورځپاڼه لیکي په 1900 کې د جرمن فلسفي کارل مارکس نظریه په روایتي مذهبي او فارسي سکولونو کې خپره شوې وه. دا تر دې حد وه چې د مارکس د نظریې مخالفینو به هم په غیر ارادي توګه دغه د نظریې او ژبې ترجمانی کوله. رسپانه لیکي په ایران کې د اسلامي انقلاب تر شا وجه د شاه ایران خلاف د مخالفینو کلاسیکی مغربي آزاد خیالو سوشل ډیموکراټانو مارکس پلوه کسانو او د مارکس د نظریه اسلامي حامیانو رايوزي کېدل وو. د رسپانه په خبره د دغه انقلاب بانی آیت الله روح الله خمینی چې په ایران کې د ملایت بنیاد اخیو د ملایانو تر واک لاندې جمهوریت ته ډیره کمه موقعه ورکړی وه. رسپانه لیکي د جمهوریت خوخو انقلابي حامیانو او د ملایت ترمنځ فرق ایرانی ټولنه له هغه وخت راهیسې اغیزمنه کړې ده. رسپانه لیکي د ایرانی انقلاب بنیاد پرسته بڼه وخت په وخت مخې ته راځي. د دې مثال په 1990 کې د اصلاح خوخي ملا محمد خاتمی په واک کې راتللو چې صدارت یې د دښمنو او خپلې بزدلانه رویې له امله ډېر سر اغیزمن شو. د غشان په 2009 کال کې جمهوریت پلوه زرغون تحریک هم د انقلاب پلوه د جمهوریت تخوخه نتیجه وه. دغو خبریالانو، لیکوالانو، شاعرانو، ملایانو او سیاستوالو د انقلاب د وخت راهیسې د یو شعوري تحریک شروعات کړې دي. ورځپاڼه لیکي دا هر څه د لیکوال لیکوالی لورا سیکر په کتاب کې ډیر ښه بیان شوی دی. د رسپانې په خبره د فلسفي عبدالکریم سروش چې د خمینی نږدې وفادار وو او اوس د جمهوریت تملاتړ په سر جلا وطن دی، ورسره د لیکوالی خبرې په انګریزي ژبه کې یو بهترین مثال دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
فرانس او امریکا پر روسی او شامی رژیم تور پورې کړي چې د سولې خبرو ته ځنډ ولاړوي. د دوانو هیوادونو چارواکي دریځ لري چې شامی او ځواکونو د روغې جوړې بهیر پر مهال د خپلو مخالفانو پر سنگرونو سخت بریدونه پیل کړي دي او لاغوی د ځینو سیمو نیول غواړي. تفصیل اجمل انرا کوي.
د فبروري په لومړۍ او دویمه نیټه په جنیوا کې د سولې د روانو خبرو پر مهال د سوریې ځکنوي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي، د سوریې په شمال کې د حلب د ستراتیژیک خار په شاوخوا کې د یاخیانو ترولکی لاندې د سیمو د نیول لپاره سخت پوځي کمپاین پیل کړ. د فبروري په دریمه نیټه سوریې ځواکونه وتوانېدل چې له ترکیې سره د حکومت د مخالفو وسلوالو د اکمالاتو لاره وتړي. دا پوزي کمپاین یو له هغه دلایلو څخه و چې د سوریې د حکومت لوی مخالف اتلاب د سولې په خبراتو کې د خپل بشپړ ګډون نه کول لپاره وړاندې کړ. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دیمستورا هم پوزي فعالیتونه د فبروري په دریمه نیټه د سولې د خبرو د ځنډولو د یو دلیل په توګه وړاندې کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیوس د سوریې پر حکومت تور پورې کړ چې د سولې د خبرو اترو د خرابولو هڅې کوي او ویل نه هم د سوریې ولسمشر بشار الاسد او نه هم متحدین غواړي چې د سولې له خبرو سره خیر ادم رسته وکړي. نو موري ویل چې د حلب د خار په شاوخوا کې د سوریې د رژیم او ملاتړو لخواي ورستۍ واشيانه پوزي حمله غندي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربي ویل د حلب په شاوخوا کې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې او النصر جبهه پر ځای په ځنګړې توګه هغه وسلوال په نخښه شوې دي چې د سولې په خبرو کې برخه اخیستي وه. د نوموړي په وینا دا اقدام د سولې د خبرو د ځنډیدو د سبب یو برخه ده. جان کربي وایي موږ د حلب په شاوخوا کې د روسیې هوایي بریدونه څارو، هغه بریدونه چې هدف یې داعش نه بلکې په ځنګړې توګه د سوریې اپوزیسون دي. دا هغه بریدونه دي چې یو سلبي نتیجه د ملکی مرګ شوبلې په اړه رپورټونه د سوریې د اتباعو بې کوره کېدل او د احتمالي بشري مرستو د رسولو د بهیر ګډوډي ول. موږ یو ځل بیا له روسیې غواړو چې خپل پوځي ځواک په سوریه کې د داعش پر ست چې د ټولې نړیوالې ټولنې دښمن ډله ده متمرکز کړي، نه د سوریې پر منځلارې اپوزیسون. پر نو وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیر هم په یو اعلامیه کې ویلي و د روسیې هوایي بریدونه او د سوریې د رژیم د بریدونو دوام خي چې هغوی د سوریې د کړکیچ په پوځي حل پسې دي نه په سیاسي اواري پسې.
دا مشال ریډیو ده.
د بشری حقوقو نړیوالو فعالانو او د افغانستان بشری حقوقو کمیشن پر روزګان ولایت کې د واصل احمد پنوم د یو ماشوم وژنې خندنه کړې ده. تولس کلن واصل احمد د وسلوالو طالبانو خلاف جنگیدلیو. د بشری حقوقو فعالان وای په جګړو کې د ماشومانو کارول او د ماشومانو وژنه دوه جنایتونه یا جرمونه دي. واصل احمد سور زمخ کې پترین کوټ کې وژل شو. وسلوالو طالبانو د وژنې ذمہواری منلې. فرشتہ جلال زی معلومات لري.
د بشری حقوقو یو شمیر نړیوالو ډلو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون په وسلوالو نشوتو کې له کوچنیانو کار اخیستل په شدت وغندل. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې د واصل احمد په نوم یو دولس کلن هلک وویشت او ووژل. واصل احمد تیر کال په دوبی کې له وسلوالو طالبانو سره د جنگ لپاره د ملیشو په ډله کې شامل شوی وو. د واصل احمد دې کار د مطبوعاتو ډیر پام ورواړاوه او د یو پیژندل سو په غاکسونو کې چې پر انټرنیټ خبره شوی. واصل احمد لیدل کېږي چې د وسپنې خولۍ پر سر ده او پوځي جامې اغوستي دي. خدای په یو کې له وسلوالو ملیشو جلسوي وو او د اورزګان په وښوندي کې زده کوله. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ډلې د افغانستان د چارو څیړونکو پاتریشا ګاسمن دا یو وحشتناک او خوشنونکو پیښه وبلله. پاتریشا وویل چې په دې پیښه کې دوه جنایتونه شامل دي. د دې په وینا لومړی دا چې یو ماشوم په دې ډول وشل شوی او دوهم دا چې یو ماشوم په جګړه کې ګډون ته مجبور شوی دی. د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون اجرایوي رئیس محمد موسی محمودی وایي چې وسلوال طالبان باید پر کوچنیانو حمله ونه کړي. ته وایي موږ غواړو چې هم د افغانستان د حکومت لخوا په جګړه کې د ماشومانو ګډون منسي او حمله وسلوالو مخالفانو زموږ غوښتنه ده چې د کوچنیانو د پوځي هدف په توګه کار وانه خلي. یو خو هم باید په پوځي عملیاتو کې له کوچنیانو استفاده ونه کړي. هغه پېښ چې په روزګان کې وسوه د ډېری اندېښنې وړ ده. د یو کوچنی وژل کېدل که د هر ډلې له لوري وي توجیه نه لري او باید وغندل سی. پر واسیل احمد د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې وسوالو حمله وکړه او پر سر یې په دوه مرمو یو وشت. وسوالو طالبانو د هغه د وژلو مسؤلیت واخیست. واسیل احمد ته تیر کال تر هغه وروسته د قهرمانۍ لقب ورکړ شو چې له خپل کاکا او نورو ملیشو سره یې په ترینکوټ کې د طالبانو د محاصرې په ماتولو کې مرسته کړې وه. د فرانس پرس په حواله د بشري حقونو مدافع ډلو په وار ور په جګړو کې د کوچنیانو استخدام غندلی دی.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان رستیال ولسمشر جنرال عبدالرشید دوستم هغه خبرونه رد کړي چې ګواکې له ملي یووالي حکومت ځان لرې کړی دی. نوموړي تېره ورځ جنبش اسلامي په غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي یووالي حکومت د پام وړ کارونه نه دي کړي، خو د دې حکومت په بنسټ ښودونکو کې شامل دي، نو ځکه به د ولسمشر لومړي مرستیال په توګه دندې ته دوام ورکوي. تفصیل له کابله محمد حدیث پردیس راکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم وایي د ملي یووالي حکومت لازم کارونه نه دي کړي، خو د ترې فاصله نه ده نیولې. دوستم د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د جنبش ځوانانو د درېمې مجموعې په غونډه کې وویل چې د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو کې فعاله ونډه لرله او د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه به خپل کار ته دوام ورکړي. دوستم دا وویل چې د ملي یووالي د حکومت د کړنو په اړه خپل نظر لري.
ځینې خلک وایي چې جنرال دوستم له حکومت فاصله اخیستې، خو زه څنګه له حکومت لرې شم او فاصله واخلم؟ زموږ خپل دولت دی، په رامنځته کېدو کې مو زحمت ویستلی او په جوړېدو کې موږ اساسي رول درلود. هیڅکله ترې نه ګوښه کېږم. زه د ولسمشر لومړی مرستیال یم، خو خپلې خبرې لرم.
وړاندې تر دې داسې ویل کېدل چې ګواکې عبدالرشید دوستم په تیر یو نیم کال کې خلکو ته د نه خدمت له کبله د ملي یووالي له حکومت ناراضه دی او ګوښه توبې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د جنرال دوستم مطبوعاتي سلاحکار سلطان فیضي ویلي وو که د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي، خلک به لاریونونه وکړي. د ناامنۍ، اداري فساد او د ښې حکومتوالۍ د نه موجودیت تر څنګ له حکومته د ولسمشر د لومړي مرستیال نارضایتي هغه بله جنجالي موضوع ده چې په دې ورځو کې مطرح کیږي. د ولسي جرګې غړی او د جنبش اسلامي ګوند ویان بشیر احمد تینج وایي چې د ولسمشر لومړی مرستیال د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو انتقاد لري او تاکید کوي چې د خلکو لپاره هیڅ کار نه دی شوی. تینج د چهارشنبې په ورځ وویل چې جنرال دوستم د خراب امنیتي وضعیت او د ناسمې حکومتوالۍ تر څنګ د دله قوم او ملاتړو د حکومت د مشرانو د نه پاملرنې له کبله هم د ملي یووالي له حکومته ناراضه دی. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم وایي چې د خلکو په خوښه په بېلابېلو برخو کې کار نه دی شوی.
نور خلک په خبرو باور نه کوي او زیاتې اورېدلې دي. د خلکو لپاره باید په عمل کې دا وښودل شي چې کار شوی دی. تاسو له ما ګیله لرئ او زه د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه باید پر دې اعتراف وکړم چې موږ هم کارونه نه دي کړي او د همدې لپاره مې یوه اندازه ځان ګوښه نیولی دی.
عبدالرشید دوستم په تیرو څو میاشتو کې په رسمي غونډو کې نه دی لیدل شوی او وړاندې تر دې د ملي یووالي له حکومته یې د نارضایتۍ په اړه رپورټونه نشر شوي وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینیټ پوځي خدماتو کمیټه تیر ماښام جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بارنو ځواکونو نوي کمانډان په توګه منظور کړی دی. نوموړي څو ورځې مخکې ولسمشر باراک اوباما د دې دندې لپاره نومولی و. د سینیټ پوځي خدماتو کمیټه غونډې ته په افغانستان کې د بارنو سرتیرو سنی کمانډان جنرال جان کیمبل وینا وکړه. وی ویل چې د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو روزنې ته باید دوام ورکړل شي. د جنرال کیمبل دندې موده په مارچ کې پای ته رسیږي. فرشته جلال زئی تفصیل لري.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده، پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري. زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو او یا فیصده برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات له پلوه تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2016 میلادي کال کې له دې هیواده زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوسمهال نظر 800 امریکایي عسکر په افغانستان تانکی دی ردی چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکو کال په پیل کې 5500 تر کم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد تفاوت کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنی او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پښتنې په جواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای سي، او کچېرې دا کار ونیسي شاید زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دای لکه څرنګه چې ورته ویل شوی د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي. موږ ښه پوهیږو چې ډېر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقونو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره یې زموږ زیات شرایط منلي دي. هغوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډېر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نور ډلې هم فعال دي چې وضعیت یې لا پیچلې کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب جذب پیل کړی دی. جنرال کیمبل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
دا خیبر پختونخوا حکومت د پیمان په نوم د یو غیر سرکاري ادارې په مرسته لوله سرای اخلي چې د صوبې لومړنۍ زده کړو خونځو په نصاب کې د سولې په موضوع مضمونونه شامل کړي شي. په دې اړه دا سازمان د زده کوونکو استادانو د خبريالانو مرکزونو او خبريالانو او د بلدیاتي ادارو له استادو سره خبرې کوي او د هغوی رائے معلوموي چې څه ډول مضمونونه باید د سکولونو په نصاب کې شامل کړي شي. شانواز ترکزی معلومات لري.
غیر سرکاری تنظیم پیمان د صوبې د حکومت سره د مشورې وروسته د عوامو نه رائے اخلي چې د پرایمری سکولونو په نصاب کې د امن او برداشت په موضوع مضمون شامل کړي. دغه تنظیم سکولونو، حجرو، پرس کلبونو او بلدیاتي نمائندګانو سره ملاویږي او ورنه مشوره اخلي چې دغه مضمونونه دي کوم رقم وي او د برداشت لپاره پکې هم باید کوم کوم مواد شامل کړي شي. عالمگیر خان چې د ویلج کونسل در شکای شو قدر ناظم دي هم دغه تنظیم والو سره ناسته کړې و.
ماندی چې دوی ته په نصاب کې چرته د امن په حواله روان شي، نو که هغه ماشوم زما کور ته راشي نو ظاهره خبره ده چې مور ته به وایي چې نن په سکول کې ما دادا هم ویلې خو ما ته ویلې چې ته په کلی کې په ملک کې د امن کوشش کوه، نو بهتره خبره ده چې شامل شي زما خدا ملګرتیا لري.
مکمل شوی چې تر کومې پورې د تعلیم لپاره خې پالیسیان نه وي جوړ شوي او د امن مضمونونه په نصاب کې نه وي شامل، تر هغه زمو ماشومان ترقی نشي کولای.
په تعلیم کې چې کله تروسته شي نو هغه وخت کې مونږ ټوپک بیټ ټیټو پک هو مونږ دا ونوي چې مونږ قلم راوالو مدرسې ته لاړ قاب قلم نه ویل کنه. نو دا نن چې مونږ روسته یو فشار روان یو، نو دا واحد دغه یو خبره ده چې مونږ تعلیم نه کړی شو پښتنو هغه تعلیم نه کړی شو چې کم په پنجاب او په سندي کې کړی شه.
بیا می د امن تعلیم پنوم په دې پروژه کې کار کوون کې د پیمان تنظیم نماینده طارق خیوم سره خبرې وکړې.
د دې بیسیک ایم دا دی چې په سرکاري نصاب کې په ګورنمنت کریکولم کې چې کم دی اسباق کې د پیس ایجوکیشن د امن تعلیم په دغه سره چې کم دی مواد شامل کړی شي. موږ په مختلف کالجز کې سکولز کې چې کم دی ایجوکیشن ډپارټمنټ سره موږ چې کم دی د باره کې خبرو وکړه چې هغه چې کم دی موږ سره سم مدد کولای شي چې د امن تعلیم چې کم دی د نصاب حصہ جوړ کړی شي.
ته طارق قیوم پوینا چې تر دې د مهاوی د څومره خلکو سره خبرې کړې اتیا نه تر د 90% پورې خلکو د امن مضمون په نصاب کې د شامل ولو رائے ورکړي، ولې لس فیصدی خلک خاموشه پاتې شوي. دی وای دغه پروژه چې کله هم مکمل شي نو رپورت وای صوبایي حکومت سره شریکول شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو شوقدر.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د پې ډیسټریکټ کې
منګل تر دې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په اتباد کې زینو زده کوونکو د خیر هیګړې یا مهربانۍ دیوال په نوم یو ځای جوړ کړی دی چې ورباندې شتمن خلک جامع خواړه او د ورځني ژوند استعمال نور شیان زوړندوي او بې وسله خلک یې په خپل خوښه له هغه ځای وړي. زده کوونکي وایي دوی دې ته ورته یو ځای په ټولنیزو رسنو لیدلو چې په ایران کې دی او فکر یې وکړ چې دا سلسله په پیښور کې هم شروع کړي. فرحه چینواری د دیوال ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د پیښور په حیدرآباد کې د سړک په غاړه د زده کوونکو ځنې فلاحي تنظیمونو لخوا د مهربانۍ دیوال په نامه یو ځای جوړ کړی شوی دی چې شتمن خلک پکې په کونډو کې خپلې اضافي یا استعمال شوي جامې، بنیانونه، ګرم کوټونه او پینټ شرټس راځوړندوي او بیا یې بې وسه خلک ترې د خپل استعمال لپاره وړي. دغه کار په پیښور ښار کې په اول ځل لیدل کېږي. دا دیوال په شیبه کې د جامو او بیرته تشي. دغه کار د زده کوونکو فلاحي تنظیمونو صرف مینکایند او ودان ارګنایزیشن لخوا شروع کړی شوی دی. د زده کوونکو فلاحي تنظیم یو غړی اسد علی لودی د خپل دغه کار په حق له مشال ریډیو ته وایي،
دا ایډیا مونږ په سوشل میډیا باندې کتلې و، ویډیو کتلې و د ایران دا الټا سٹارټ چونه مونږ چې دا ولې نه خپل په ځی کې مونږ کړو او بیا مونږ سٹارټ واغشتو او ډیر خپ ریسپانس را روان دي. مقصد دا دی دیوار چې کم زمون صاحب استطاعت طبقه د مالدار خلک دي هغه سره چې څه ایکسترا سامان وی کور کې د خوراک وی چې څه هغه فیل کوي چې یار دا ایکسترا دي هغه دی راوړي دلته پرېګ دي او دلته به ضرورت مند سړی راځي هغه بغه اخلي اس سو کم ناراضي چې هغه یوسي. او بل مقصد هم دا دی چې کم فرق دي د دوه طبقو کې امیر او غریب کې چې دا ختم شي.
د کرک سیمی یو تن رزاق وای دغه دیوال نه یو صدر را واخست
کې دا پات کې پته کې چې څه راوړ یو دا دله دا صدرې مادرې دا خلکو لګولې غریبانو لپاره زه پراغ ما صدر په خوښ مانو اوچت کو ما واس نو کنه ځکه هوته ودر دل پیسې په دل ډرایور سره ډرایور ترې دا ډېر څه اقدام دی. دا غا ته پک ته خدای هرڅه ورګړې هرڅه کړی دا غا په دې ته نور هو ته پک ورکی چې نور غریبانو دا شین ورکی نور هو دا کپڑے شته دی کې کوټونه شته سویټر به کې شته دی پینټونه به کې شته دی.
د پی خبر کلیوالو سیمونه راغلی یوې مېرمن نادره هم ترې ځنې سيزونه راوخستل
بل ته سویټرې او دا غا د وړو لپټې او کپڑے مپڑے بس ملو شولی راته ډیر ډیر مهرباني ډیر خشته کاری کړی دی غیچ دا کاری کړی دی.
دی دیوال سره ولاړ یو بلتن امتیاز په دې حق لخ په احساسات صدا سے شریک کړل.
زه یو عام رنگ ساز ما چې زموږ معاشره کې دا سیستم نو او دا خوره خاص سیستم دی او دلته دا سامان یک دی او غریب یوړي د غریب په کار راځي نو غریب هم دې مالدار ته دوا کوي.
او د هیتاباد یو سیدونکو رضا شاه وای چې کدلته زده کوونکی خپل استعمال شوی نصابی کتابونه هم راوړي نو غریب خلک به ترې ګټه پورته کړي.
د خلک خپل یوز چې کوم بوکس دی سره هغه دلته ګدی او غریبانه ونه چتای نو دا به پدې نام خوشي زوی ما چې دا په یونیورسيټي کې مداسې یو دیوال جوړ شي او زه په ځې کم زه مارکیټونه دی آیل تم خلک اډم سره ور کوي چې زاده غریبانو د علاج د پاره نو دا به پدې نام خوشي په پټه خلو امداد کیږي دلته خپل من پسند سيزونه دلته نه اوچتای.
کو د فلاحي تنظیمونو غړي وای چې په 1300 کې په لزګونه خلکو د مهرباني دی دیوال ته خپل اضافي او استعمال شوی سيزونه راوړل او ګڼ شمیر به وسه خلکو یوړل. فرحات شینواری مشال ریډیو په خبر
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
رویټرز خبری ایجنس په پاکستان کې د تعلیم کم اشاره ته کتنه کړې ده. ایجنس لیکي په دې هواد کې د تعلیم نه محرومو جنکو شمیر ډیر زیات دی چې په دې پلوه پاکستان په نړۍ کې په دریم نمبر دی. ایجنس په دې لړ کې د غیر سرکاري ادارو د هلو ځلو ذکر کړی دی چې ورسره په دغه هواد کې په زرګونو ماشومان سکولونو کې داخل شوي دي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورت کې واورئ. رویټرز خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې خواوشا 3.5 ملیون ماشومان چې عمرونه د 15 او 14 ترمنځ دي سکولونو ته نزي. په دغه کې 55 فیصد جینکې دي. ایجنس لیکي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې په دریم نمبر دی چې له سکولونو نه بې برخې تر ټولو زیاتې جینکې لري. د نوبل امن جایزه ګټونکې ملالې یوسفزئی هم له سوات سره تعلق لري چې په 2012 کال کې طالبانو ویشتلې وه. ملالې یوسفزئی د تعلیم کم عمره مبارزه ده. اجنس لکی په پاکستان کې خزې که هغه د تعلیم لپاره کمپین کوي او که به تعلیم مند دي د جنکو د تعلیم لپاره اواز پورته کولو کې مخې ته راغلي دي. اجنس د پاکستان د پنجاب سیمې د بهاولپور یو کلیوالې ماشومې فاطمه په حواله لیکي چې هغه وخت یې قسمت بدل شو کله چې د یوې ځایي مدني ټولنې کارکوونکو د هغې مور او پلار قانع کړل چې خپله لور سکول ته ولیږي. د فاطمه په خبره سکول ته د تللو ارمان یې پوره شو. فاطمه وای له ملګرو سره لوبې کول یې ډېر خوښیږي، استادان یې ډېر زړسواندې دي او ډېر خیال یې ساتي. فاطمه په هغو 3 اویا زره ماشومانو کې یوه ده چې په 2014 کال کې د یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان د یوې پروژې سره سکول کې داخله شوه. دغه پروژه د برېټانیې د نړیوال پرمختګ د څانګې په فنډونو چلیږي چې یوه غیر سرکاري اداره رورل سپورټ نیټورک یې انتظام چلوي. دغه پروژې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د زده کړو په اهمیت ولس ته پوهاوی ورکړی دی. اجنسی کی که څه هم په پاکستان کې مفت تعلیم حاصلول د هر ماشوم آئینی حق دی، خو څېړونکي د جینکو د کم تعلیم شرح وجه غربت ښایي. اجنس د یوې بلې غیر سرکاري نړیوالې ادارې آکسفیم د رپورټ په حواله وایي چې په پاکستان کې 12% کم عمره جینکې د 1500 کالو نه کم عمر کې ودیږي چې صحت، تعلیم او حقونه یې اغېزمنېږي. اجنس وایي د نړیوالو شواهدو په بنیاد دا ویل کېږي چې د یو کال تعلیم د یوې ښځې آمدن تر 10 او 20% پورې سیوا کولی شي. رویټرز لیکي د الف اعلان له پروژې سره خواشا 2.5 لک کسان د تعلیم په اهمیت پوه شوي دي. د دې ترڅنګ کلیوالو ټولنو په 1.25 سکولونو کې د بجلی، اوبو او نورو سهولتونو کې خوالی راوستلو لپاره هلې ځلې کړې دي. خو د ټولنې لپاره کار کوونکي وایي اوس هم ډېر کار کول پکار دي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر